په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزنو ریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به په هلمند کې د روان امنیتي وضعیت په اړه نور معلومات واوري. دغه راز به له دې هم خبر شي چې د افغانستان د دولت د سولې د مرکزي پلاوي یو شمېر غړي وایي که چیرې د هلمند په ګډون په افغانستان کې جګړه شدت ومومي، دوی به له لوړ پوړو مسؤولو چارواکو او اړوندو ادارو سره له سلا او مشورې وروسته له طالبانو سره د خبرو د دوام پر څرنګوالي غور وکړي. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوي.
ملګری ملتونه وایي د هلمند په تازه جګړه کې 15,000 کورنۍ بې ځایه شوې. د بغلان په گذرګاه نور ولسوالۍ کې د چارواکو په خبره لا هم جګړه روانه ده. او د امریکا او روسیې چارواکو ویلي د وسلو د کنټرول په خبرو کې اختلافي مسایل رامخته شوي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې اداره اوچا وایي د هلمند تازه جګړه 15,000 کورنۍ له خپل مینو کډه کړې دي. دوی نن په خپل اونیز راپور کې د ځایي چارواکو له قوله وویل چې دغه جګړې تر 200 کسانو پورې وژل یا ټپیان کړي هم دي. دغه جګړه له تیرو څلور ورځو راهیسې د مرکز لښکرګاه، بولان او باباجي سیمو او دغه راز نهر سراج، نادالي، مرجي او ناوي ولسوالیو کې روانه ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي د دوی دوه کاري ډلې په سیمه کې دي او تر اوسه د مرستو لپاره یوازې 1500 بې ځایه شوي کسان ثبت کړي. راپور کې ویل شوي چې بې ځایه شوي کسان له ښکرګاه کې په کرایي کورونو، مارکیټونو او د نورو خلکو کورونو کې میشت شوي دي. د دوی په وینا د جګړې له کبله د کندهار هلمند لویه لاره بنده شوي او مخابراتي خدمتونه هم ټکنی شوي دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د ملي اردو دوه هلیکاپټرې لویدلي چې له امله یې 9 تنه وژل شوي دي. د وزارت ویان فواد امان ازادي راډیو ته د دغې پیښې په اړه وویل:
متاسفانه دوباره هلیکوپتر قوای هوایی
په خوشینه سره چې تیر شپه د هوایی ځواکونو دوه هلیکوپتر په ناوی ولسوالۍ کې د الوتنې په مال له تخنیکي ستونزو سره مخ شوي او لویدلي دي. پیښه کې 9 تنه شهیدان شوي دي.
له هلمند یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې یادو هلیکوپټرو په ناوې ولسوالۍ کې کمانډویان ښکته کړل او په بیرته پورته کېدو سره چې ټپیان هم پکې لېږدول کېدل سره ولګېدې. د بغلان په گذرګاه نور ولسوالۍ کې د چارواکو په خبره شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د امنیت قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل چې پر امنیتي ځواکونو دغه برید تېره شپه وشو او د پټکو دا بریدونه لا هم دوام لري.
مخالفین دولت هم شب ساعت 11 بجه
د دولت وسلوال مخالفین تیرش په 11 بجه د گذرګاه نور ولسوالۍ پر څو پوسټو بریدونه وکړل. پایله کې شپږ امنیتي ځواکونه ووژل او دوه ټپیان شول. 15 مخالفان هم وژل یا ټپیان شوي دي. اوس هم جګړه روانه ده.
بشارت وایي ولسوالۍ ته اضافي سرتیري رسیدلي دي. طالبانو تر اوسه دغه جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د کونړ اسمر ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 15 ملکی وګړي ووژل. د والی ویان عبدالغنی مسمم ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار د ښخ شوي ماین له کبله وشوه. د مسمم په خبره چې دغه ماین د حکومت وسلوالو مخالفینو لخوا په سره کې ایښودل شوی و، خو تر اوسه کومې ډلې د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي له ایران سره پر پوله پروت هرات ولایت کې یو ځل بیا د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. د وزارت ویان اکمل سمسور وایي یو پلاوی هرات تللی چې معلومه کړي په نویو اخته شوو کسانو کې د کووید-19 پخوانی ناروغان هم شامل دي او کنه. نوموړي نن یو خبري کنفرانس کې که څه هم واضح نه کړه چې هرات کې هر ورځ څومره پیښې کیږي، خو ویل چې د نوو ثبت شوو پیښو ډیره برخه هرات بیا کابل کې دي.
تیرو 24 ساعتو کې په لابراتوارونو کې 313 معاینات شوي دي چې په 313 معایناتو کې شپږ شپېته مثبت دي، چې دې سره د ټولو مثبتو شمېر 9,904 ته رسېږي. ټولو رغېدلو شمېر 3,345 ته رسېږي.
وزارت له ټولو خلکو غواړي چې عامه ځایونو کې خوله او پوزه پټ وساتي او په خبرې یې روغتونونو او دولتي ادارو ته د مراجعې لپاره ماسک تړل اړین دي. د امریکا او روسیې چارواکو ویلي د وسلو د کنټرول په خبرو کې اختلافي مسایل رامنځته شوي دي. له دې سره د وسلو د کنټرول د نوي تړون په اړه دوه اړخیزې خبرې په ژوره توګه بې برخلیکه پاتې دي. د هستوي وسلو د کنټرول پخوانی تړون د راتلونکي کال فبروري میاشت کې پای ته رسیږي. د دې تړون له مخې امریکا او روسیه هر یو کولی شي چې یوازې 1550 اټومي سرګلولۍ ولري. د وسلو د کنټرول په چارو کې د امریکا استازي مارشال بلینګسکلی پرون د اکتوبر په 14 وویل واشنگتن او مسکو په اصول کې تر نامعلومې نیټې د نیو سټارت په نوم د وسلو د کنټرول د پخوانی تړون پر تمدید موافقه کړې ده. امریکا داسې مهال دغه تړون د غځولو هوکړه کړې چې د روسیې استازي ویلي مسکو د امریکا له ولسمشریزو ټاکنو مخکې هیڅ ډول هوکړه نشي کولی. او وروستی خبر هم دا چې قرغزستان کې د سیاسي کړکیچ پر مهال ولسمشر سورنبای جانبیکوف یو ځل بیا له سیاسي ګوندونو او خلکو وغوښتل چې قانون ته درناوی وکړي. دغه کړکیچ له پارلماني ټاکنو وروسته د هغو پراخو مظاهرو له کبله رامنځته شوی چې جانبیکوف حکومت یې ړنګ کړ. جانبیکوف نن چهارشنبه په یو بیان کې ویلي ستونزې باید د قانون په رڼا کې حل شي نه د فشار له لارې. د پارلمان یوې ډلې دغلته صدیر جباروف د نوي صدراعظم په توګه ټاکلی، خو ولسمشر جانبیکوف د پارلمان پریکړه رد کړې او ویلي دي چې د رایو پر مهال د پارلمان نصاب نه و پوره. جباروف چې د خلکو په تښتونه مجرم پیژندل شوی و تیره اونۍ له زندانه خوشی شو.
ازادي رادیو اوري. وړاندې به واورئ چې د هلمند په یو شمېر سیمو کې اوس هم سختې نښتې روانې دي. چارواکي وایي د له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. که دغه سیمې بیرته ونیول شي، آیا د ساتلو ډاډ شته؟
یو سرتېری هم دې ته حاضر نه دی چې خپله سیمه له لاسه ورکړي، خو جګړه ډېره سخته جګړه ده.
په دې اړه مو د امنیتي د هلمند امنیتي وضعیت په اړه مو د امنیتي چارو دی وکتونکي نظر اخیستی. د افغانستان د دولت د سولې د مرکزي پلاوی یو شمېر غړي وایي که چیرې د هلمند په ګډون په افغانستان کې جګړه هم په همدې شدت دوام ومومي، دوی به له لوړ پوړو مسؤولو چارواکو او اړوندو ادارو سره له سلا او مشورو وروسته له طالبانو سره د خبرو د دوام پر څرنګوالي غور وکړي. هغه په سلګونو محصلان چې په ایران کې ماستري یا دکترا اخلي وایي د میاشتې هغه 2000 افغانۍ چې د زده کړې لپاره باید ورکړل شي نه ورکول کیږي.
بلاخره دې ته مجبور کړ چې موږ مظاهره وکړو او د سفارت مخې ته راټول شو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې او امریکا ترمنځ د اټومي وسلو د پراختیا د کنټرول تړون موده په پای ته رسیدو ده، خو دواړه لوري په نوې موافقې سره اختلاف لري. د خبرونې په دوهمه نیمه کې
سونا ورته وایي، چرکا ورته وایي، هغه راځي چمچ په نوم یو بل غټ غټ مرغۍ دی، ځنه کلنګ ورته وایي، ځنه خلق سوزقار ورته یا.
د مهاجرو مرغانو په اړه که غواړئ نور معلومات ترلاسه کړئ، د ژوند په شیبو کې اونیزه خپرونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. له بلې د اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو او ری خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی د هلمند امنیتي وضعیت. هلمند چې له څو ورځو راهیسې ناکرار دی، په ډېرو سیمو کې د وسلوالو طالبانو له لوري پراخ بریدونه پیل شوي. ویل کېږي چې په ناوه او ولسوالۍ کې هم اوس ناوه او نادلي ولسوالۍ کې هم نښتې روانې دي. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر ستر جنرال اسدالله خالد هم د هلمند امنیتي وضعیت د څېړلو په هدف نن هغه ولایت ته تللی دی. له لښکرګاډۍ ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم د شبره سره د ټلیفون په کرښه دی. دایی صاحب، که د سیمې د وروستي وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
نور څه ډیر نن راغ موږ سره خبرې کوله، شدیده جګړه وجود نه لري. ولې د غيول څوري په کله باندې چې پر ځینو پوسټو باندې خال د ذکري بل څه معوزه کې خپل مرکز پاس لري، خال د ذکري او دا راځي په دلیل کې د چاګیر په حوزه باندې چې محاصره ده د ملي اردو سرتیرو په خېده هم د روان دي. ولې شدیده جګړه صحاح وسمنه په چاګیر کې د ملي اردو پر څنګه باندې چې د خپلواکو منابعو په وینا تلفات هم لري، خو په سیمه کې د تلفوني شبکو د بندېدو سره موږ نه توانېدلي چې تلفات پرې کار کړو.
علت څه ده چې جګړه په هلمند کې سړه شوې؟ آیا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات دې سبب شوي چې د طالبانو بریدونه په شاو تمبول شي او دوی له بریدونو لاس واخلي؟ دای صاحب غږ مو سم نه اوریدل کیږي. مهرباني بد نه دی. مهرباني دمه ورکي. دای صاحب غږ مو اوریدونکو سم نه پوهیږي، په دې هیله چې دا ځل ستاسو غږ سم واورېدل شي. د دفاع سرپرست وزیر هم هلمند ته تللی دی، تیره ورځ هم د ملي دفاع وزارت د کوماندوز واکونو عمومي قومندان او دغه راز د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ولایتي مشر هلمند ته تللی و او ویلي و چې عملیات د وسلوالو طالبانو پر ضد پیل کړي او هغه سیمې چې دوی په وروستیو کې نیولي هغه به بیرته ونیسي. آیا څه مو اوریدلي دي چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې کومې مهمې سیمې بیرته له طالبانو نیول شوي دي؟ دای صاحب ډیره بخښنه غواړم، زموږ غږ اوریدونکو سم نه اوري. په بل خبرونه کې به بیا تاسو نه معلومات ترلاسه کړو. بلې قدر منو اوریدونکو، په هلمند کې مخابراتي شبکې تقریبا همدغه سدي سم کار نه کوي. موږ د ورځې په جریان کې هم چې څو ځلې هڅه وکړه چې خپل خبريال سره تماس ونیسو او لمخ کې ورسره وغږیږو، خو متاسفانه چې شبکې په همدې ډول وي. خو بیا هم په همدې موضوع کې تمکی و، لکه څنګه چې مو واوریدل په هلمند کې له څو ورځو راهیسې سخت جګړې روانې وي. نن که څه هم یو څه سړې شوې دي، خو بیا هم د هلمند په یو شمېر سیمو کې د نښتو راپورونه ورکول کیږي. دغه راز په ناوه کې د افغانستان د ملي اردو د دوو هلیکپټرو د راغورځېدو په پیښه کې هم لږ تر لږه نه تنه وژل شوي. د هلمند والي وایي له شپږو میاشتو طالبانو په هلمند کې پراخې حملې پلان کړې وې. که خبره هم داسې وي، په دې موده کې افغان چارواکو څه اقدامات کړي؟ په دې اړه مې مخکې د امنیتي او دفاعي چارو له کارپوه او د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیری سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې افغان چارواکي وایي د لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي، که دغه سیمې بیرته ونیول شي آیا د ساتلو ضمانت کیدی شي؟
واړه ګارنیزونونه چې دي یا بیزونه چې دي، د هغې نه که سرتېرې چېرې راټول شي په لویو بیزونو یا لویو ګارنیزونونو کې ځای په ځای شي، یو خو به قوت زیات وي، بل به یو بل سره مرسته ښه کولی شي، اکمالات به هم اسانه وي او د هغې بیزونو ساتل به هم اسانه وي. طالبان اوربند نه کوي، نو هغوی کوښښ کوي چېرې کمزورتیا ګوري یا واړه بیزونه واړه ګارنیزونونه ګوري، باندې بریدونه کوي او ساتل یې مشکل دي.
د هلمند والی وایي له شپږو میاشتو طالبانو په هلمند کې دغه پراخې عملي پلان کړی وي. که خبره همداسې وي، په دې موده کې افغان چارواکو څه اقدامات کړي دي؟
زموږ سرتېري او افسران ډېر قهرمانان دي، اتلان دي، په ټول په خپل سر وینو باندې خپل هېواد ساتلی دی په هلمند کې هم. خو خبره دا ده چې په افغانستان کې ډېره بده جګړه ده، ډېره منحوسه جګړه ده. د سیمې استخبارات چې هر څومره وعدې کوي چې موږ به د سولې ته ژمن وو یا طالبان به سولې ته کښېنو، هغه سې خبرې دي په خبرو باندې کوي او نور په خپله باندې ورسره مرسته کوي او طالبان تشویقي دي ته چې بریدونه وکړي او په ګارنیزونونو باندې. زموږ د وسلوال پوځ قربانیو کې هیڅ شک نشته دی. یو سرتېر هم دې ته حاضر نه دی چې خپل سیمه له لاسه ورکړي، خو جګړه ډېره سخته جګړه ده.
طالبانو د هغو انتقادونو په ځواب کې چې له امریکا سره د شوې موافقې له مخې چې باید پر لویو ښارونو او ګڼ مېشتو سیمو له حملو ډډه وکړي ویلي، دوی دغه حملې پر هغو سیمو کوي چې مخکې د دوی په ولکه کې وې. آیا هغه سیمې چې دوی په هلمند کې تر برید لاندې راوستې د دوی تر کنټرول لاندې سیمې بلل کیږي؟
نه، اصلا اوس تاسو وګورئ په هلمند کې په څلورمه حوزه کې دوی برید کړی دی، هلته خو زموږ قوتونه ځای په ځای دي. په نورو سیمو کې هم همداسې طالبان اصلا دې ته ژمن نه دي چې بریدونه ودری یا اوربند وکړي. طالبان که غواړي چې په ملت کې محبوبیت پیدا کړي، باید بریدونه ودری اوربند وکړي، د سولې خبرو ته ژمن شي. او دا خو د شلو کالو ښودلې ده چې نشي کولی چې په زور باندې افغانستان حکومت سقوط کی او یا دوی خپل مرام ته ورسیږي.
بلې یو مهمه موضوع چې د جګړو ستر قرباني ملکی وګړي ورکوي، دغه عملیات ته په پام په څه ډول کېدای شي چې په جګړو کې ولسی وګړو ته د مرګوب له مخنیوي وشي؟
ګوره، دا جګړه په کلو باندو کې ده، په هیڅ صورت باندې په هیڅ شکل ممکنه نه ده چې د ملکی تلفاتو مخه ونیول شي. کېدای شي چې ملکی تلفات را کم شي، مګر مخه نیول ډېر مشکله ده، ځکه په کلو کې جګړه ده، په ښار کې جګړه ده، په باندو کې جګړه ده، او طالبان د خلکو په کورونو کې پټیږي، د هغې نه جګړه کوي. وسوال پوزم که هر څومره کوښښ وکړي، عملیات هر څومره دقت باندې وکړي، بیا هم ملکی تلفات رامنځته کېږي. پخپله طالبان خلک دې ته مجبوروي چې خلک بې ځایه شي تر څو دولت ته مشکلات ایجاد شي او خلک د مشکل سره مخامخ شي.
د امنیتي او دفاعي چارو کارپوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری و چې د هلمند امنیتي وضعیت په اړه خپل نظر را سره شریکاو، وړاندې په یو راپور کې به واوري چې د هلمند په ګډون د افغانستان په نورو برخو کې د طالبانو لخوا شخړې همداسې دوام وکړي. په قطر کې به له دغې ډلې سره د دولت د سولې پر خبرو څه ډول اغیز وکړي؟
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د دولت د سولې د ملکچی پلاوی یو شمیر غړي وایي کچېرې په افغانستان کې جګړه په همدې ډول په شدت دوام ومومي، دوی به له لوړپوړو مسؤلو چارواکو او اړوندو ادارو سره له صلاح او مشورو وروسته له طالبانو سره د خبرو د دوام پر څرنګوالي غور وکړي. دو مرکچیانو نادر نادریا او حبیبه سرابي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې جګړه به د سولې خبرې نورې هم پیچلې کړي. نور تفصیل د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
په هلمند کې د جګړې شدت په قطر کې د افغان حکومت د مرکچی پلاوی دریځ بدلولای سي. د دغه پلاوی ځینې غړي د دې مطلب په تایید وایي د جګړې شدت په د دوی او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو اغیز وکړي. د دې ډلې نادر نادری ازادي راډیو ته وویل که چیرې د جګړې شدت دوام پیدا کړي، دوی به له طالبانو سره پر روانو خبرو بیا بحثونه او مشورې وکړي.
اگر همزمان جنگا تشدید پیدا وکړي او ما د اینجا
که چیرې هم مهاله جګړه شدت عمومي او موږ دلته د سولې په خبرو بوخت اوسو، هغه وخت به د دې لپاره چې د افغانستان خلک د جګړې او تاوتریخوالي د پای غوښتونکي دي، نو د افغانستان دولت د سولې مذاکراتي ټیم به له داخلي مشورو او د حکومت رهبرۍ او خلکو تر سلا مشورو وروسته د دې مذاکراتو د پرمختګ د څرنګوالي په اړه بحث او خبرې وکړي.
د دغه پلاوی بل غړي حبیبه سرابي بیا د هلمند روانې جګړې ته په اشاره وایي چې د جنگ زیاتوالی په دوحه کې د دوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نورې هم پیچلې کوي.
جنگ رای حل نیست، خشونت رای حل نیست،
جنگ او تاوتریخوالی د حل لار نه ده. په هیڅ ډول موږ نشو کولای د جګړې په میدان کې بریالي شو. په هیڅ توګه نور د افغانستان خلک نشي کولای دا تاوتریخوالی وزغمي. په حقیقت کې د جګړې او تاوتریخوالی اعمال د سولې خبرې اترې نورې هم مغلقې او پیچلې کوي.
تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د امریکا شازدافیر راس ویلسن په خپل ټویټر پاڼه د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له هغه دریز ملاتړ وکړ چې له طالبانو یې د جګړې د کمولو غوښتنه کړې ده. همدارنګه د امریکا لوی درستیز مارک میلی د امریکا ملي راډیو سره په خپلو تازه خبرو کې ویلي د طالبانو لخوا په لویو ښارونو کې حملې نه کول په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د پایلو یو له اصولو څخه شمیرل کیږي. د هلمند ولایت په یو شمېر سیمو او ولسوالیو کې له 15 ورځو راهیسې جګړه روانه ده او د تازه شمېرو له مخې د همدغو جګړو له امله شاوخوا 15 زره خلک بې ځایه سوي دي. دا چې جګړه لا هم روانه ده، د تلفاتو او د بې ځایه سویو شمېر د بدلون په حال کې دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، توخی او د سا بندې دل دي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره پر یو شمیر لابراتوارونو او روغتونونو تور پوری کوي چې د کرونا د ازمیښت جعلي سندونه هغو مسافرانو ته چې بهر ته سفر کوي صادروي. دغې ادارې ویلي چې په دې اړه د افغانستان عامې روغتیا وزارت هم خبر ورکړی چې باید اقدام وکړي. نور حالې د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
د افغانستان د ملکی هوایی چلن ادارې په یو رسمي مکتوب کې له عامې روغتیا وزارت ته د هغو خصوصي لابراتوارونو د بندېدو غوښتنه کړې چې مسافرو ته د کورونا ازمیښت جعلي سندونه ورکوي. دغه مکتوب چې تیر ورځ صادر شوی او یوه نسخه یې ازادي راډیو ته رسیدلې پکې راغلی چې په کابل کې یو لابراتوار او څلور خصوصي روغتونونه د کابل اماراتو هوایي پرواز مسافرو ته د کورونا وایرس د ازمیکت جالي سندونه ورکړي. د هوایي چلن ادارې په دغه مکتوب کې د رایل بلاسم سنا و حاج روغتونونه او بیوټیک لابراتوار د څانګو نمونه یاد سوي دي، خو دغه روغتونونه او لابراتوار د ملکي هوایي چلن ادارې دغه لیک ردوي. د وهاج خصوصي روغتون رئیس محمد هاشم وهاج ازادي راډیو ته وویل
د همدې موضوع لپاره اوس د عامې روغتیا وزارت ته راغلی یم. موږ د عامې روغتیا وزارت له لورې ملکي هوایي چلن ادارې ته معرفي شوي او دا اداره صلاحیت نه لري چې دا ډول مکتوب صادر کړي. دا د دې معنا ورکوي چې دوی له څو شرکتونو سره قرارداد کړی وي چې زموږ لابراتوارونه وتړل شي او صرف هغه لابراتوار چې هغوی سره قرارداد لري کار وکړي.
د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې بیان محمد نعیم صالحی وای یو شمیر هوایي شرکتونو ورته ویلي دي چې په کابل کې د یو شمیر خصوصي لابراتوارونو د کورونا وایرس د ازمیکت نتایج غلط دي. د نوموړي په خبره چې د دغه شرکت د مسافرو د ازمیکت سندونو کې نتایج منفي وو، خو کله چې بهر کې ازمیکت سوی د ازمیکت نتایج مثبت ښودل سوي دي.
دا د افغانستان ملکی هوایی چلند او د روغتیایی عوایدو برخه یوه ضربه ده. نو له همدې عمله د ملکی هوایی چلند ادارې رئیس عام روغتیا وزارت ته یو مکتوب صادر کړ چې دغه موضوع په جدي ډول تعقیب کړي.
د کامیر هوایی شرکت د سوداګرۍ رئیس سلیمان وای د جنو لابراتوارونو له ادرسه د کورونا وایرس د ازمیک د جالي نتایجو د صدور له امله له افغانستان بهر د دوی څو پروازونه لغوه سوي دي. د نوموړي په خبره په دې کې یو هم د کویټ کابل ترمنځ پرواز و چې اجازه ورنه کړل سوه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال بیان د معصومه جعفری وای یو شمېر روغتونونو او لابراتوارونو ته په دې اړه خبرداری ورکړل سوی دی.
موږ په دې اړه مخکې هم نمونې درلودې، خبرداری مو ورکړی. که یو ځل بیا همداسې موارد تر سترګو شول نو د روغتیایي مرکز د تړلو امکان هم شته.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله د روان کال په لومړیو کې له افغانستان نورو هیوادونو ته پروازونه بند او کورني پروازونه هم محدود شول. خو له تیرو دو میاشتو راهیسې افغانستان له متحد عربي اماراتو، پاکستان، عربستان، کویت او یو شمیر نورو هیوادونو سره په دې شرط بیرته پروازونه له سره پیل کړل چې مسافر باید په سفر کې د کورونا وایرس د ازمیښت نتایج له ځان سره ولري.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
هغه په سلګونو محصلان چې په ایران کې ماستری یا دکتورا اخلي وایي د میاشتې هغه څو زره افغانۍ چې د زده کړې لپاره باید ورکړل شي نه ورکول کیږي. یو شمېر دغو محصلانو ازادي راډیو ته وویل اداره پر اداره ګرځي خو څوک غم نه خوري. دوی دغه راز ویلي د بورسیه پیسې هم دومره کمې دي چې یوازې درسي اړتیاوې نشي پوره کولی. نور حال د ازادي راډیو د خبریال امید زهیر مل په راپورټ کې
هغه افغان زده کړیالان چې د ماسټرۍ او دکتورا لپاره ایران ته تللي وایي نږدې درې کاله کېږي چې د دوی لپاره د زده کړو منل شوی لګښت نه ورکول کېږي. د دوی له قوله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي خو تر اوسه یې قانوني غوښتنو ته مسؤولانو هیڅ ارزښت نه دی ورکړی. د دې زده کړیالانو په استازولۍ اتقلا سلطاني احمدزي ازادي راډیو ته وویل په ځلونو یې د خپل تحصیلي لګښت ته نه ورکړې ستونزه د لوړو زده کړو مالي او بهرنیو چارو وزارتونو سره شریکه کړې ده.
کارونه چې باید مخکې تللي و متاسفانه چې دولت لخوا د فوټبال د توپ په شان د یو ریاست څخه بل ریاست او د یوې ادارې څخه بل ریاست ته شوټ کېږو. زموږ قانوني حق ده. موږ یې بالاخره دې ته مجبور کړو چې موږ مظاهره وکړو او د سفارت مخې ته سره ټول شو.
خغل سلطانی زیاتوی اوس مال نږدې 1500 استادان د ماسترۍ او دکتورا په برخه کې د تهران په پوهنتونونو کې په زده کړو بوختي. د زده کړیالانو دغه شان په ولیک کې د افغانستان د لوړو زده کړو مالی او بهرنیو چارو وزارتونو ته لیکلي. هغه زده کړیالانو ته چې وعده یې کړی په ایران کې د ماسترۍ او دکتورا په برخه کې زده کړې کوي، هر میاشت له 1300 تر 1600 افغانۍ ورکول کیږي. دې لیک کې لیکل شوي مجرد زده کړیالانو ته بیا هر میاشت د ایران دولت لخوا 1000 افغانۍ ورکول کیږي چې دا پیسې د دې هیواد وضعیت او حالاتو ته په کتو ډېرې کمې دي. په لیک کې دې ته هم اشاره شوې چې د ماسترۍ او دکتورا د زده کړیالانو لپاره د څېړنې لپاره له 3500 څخه تر 15000 افغانۍ ورکول کیږي چې ورته بسنه نه کوي. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي د زده کړیالانو لپاره د زده کړو لپاره د مرستې پیسې د هیوادونو په پرتله توپیر لري، خو هغه پیسې چې افغان زده کړیالانو ته ورکول کیږي له 80 تر 100 ډالرو دي. د دې وزارت ویان حامد عبیدی وایي په ایران کې د ماسترۍ او دکتورا د هغو زده کړیالانو نوملړ چې مستحقین دي وروستی شوی دی. په ورته وخت کې د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی وایي د دې زده کړیالانو د حقوقو د ورکړې په برخه کې شته ستونزې حل شوي او د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې به ورته پیسې واستول شي.
ایران ته د بانک له لارې د پیسو د لیک په برخه کې ستونزې دي او همدا ډول په تګلارو مقرراتو کې لږ بدلون راغلی دی. اوسمهال د مالی او لوړو زده کړو وزارتونه په چټکۍ کار کوي څو د رواني اونۍ په پای او یا هم د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې دا ستونزه حل شي او زده کړیالان خپلې پیسې واخلي.
بلور ته بیا په تهران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال وایي د دې ستونزې د حل لپاره په زلونو د لوړو زده کړو او مالی وزارت سره اړیکه نیولې او دواړو لوریو ورسره د دې ستونزې د ژر هواري ژمنه کړې ده. اوس مهال له ایران سربیره زرګونه افغان زده کړیالان په بیلابیلو هیوادونو کې د لیسانس، ماسترۍ او دکتورا په زده کړو بوخت دي چې له دوی یو شمېر وخت نا وخت د خپلو ستونزو یادونه کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. لا ازادی او ترنور و زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید. په داسې حال کې چې د اټومي وسلو د پراختیا د کنټرول په اړه د امریکا او روسیې د وروستي دو اړخیز تړون موده په پای ته رسېدو د دواړو خواوې د نوې موافقې په اړه د یو بل نظرونو سره مخالفت کوي. امریکا غواړي چې په نوې موافقه کې ټولې اټومي وسلې او همداراز چین شامل شي، خو روسیه او چین له دې وړاندیز سره موافقه نه ښیي. عصمت څاروان نور تفصیل اوروي.
امریکایی او روسی چارواکو د وسلو د کنټرول د خبرو پر سر متناقض څرګندونه کړي چې ورسره د دواړو خواو ترمنځ د اټومي وسلو د وروستي پاتې تړون برخلیک څو میاشتې مخکې تر دې چې موده یې پای ته ورسیږي له ناڅرګند حالت سره مخامخ شوی دی. د وسلو د کنټرول لپاره د امریکا استازی مارشل بلنګ سیلی پرون وویل واشنگتن او مسکو تر یوې نامعلومې مودې پورې د نیو سټارت یا د اټومي وسلو د کنټرول د تړون د اوږدولو پر سر پر اصولو موافقې ته رسیدلی دي. دا تړون چې په 2010 میلادي کال کې وشو ستراتیژیکې اټومي وسلې محدودوي، خو که د 15 نورو کلونو لپاره تمدید نشي ټاکل شوی دی چې د فبروري په میاشت کې د اعتبار موده پای ته ورسیږي. بلنګ سیلی تیره اونۍ آسیا ته خپل سفر د دې لپاره لغوه کړ چې له خپل روسي سیال سرګی ریباکوف سره د وسلو د کنټرول په 1 ساعته خبرو کې د ګډون لپاره د فنلاین پلازمینې هلسنګي ته لاړ شي. داسې تصور شته چې دواړه خواوې به یوه جوړجاړي ته ورسیږي. بلنګ سیلی پرون د واشنگتن یوه تحقیقاتي مرکز ته وویل دوی لیواله دي چې نیو سټار تړون په دې شرط د یوې مودې لپاره وغځوي چې په مقابل کې روسیه د خپلو اټومي وسلو پر محدودولو او کنګل کولو موافقه وکړي. د دا هم وویل چې باور لري د دواړو خواوو د حکومتونو په لوړو کچو پر اصولو موافقه شته. د دې اشاره د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وه. بلنګ سیلی وویل په محدودیت او کنګل کېدو کې باید د لنډ واټنه تاکتیکي اټومي وسلو سیستم شامل وي. دا هغه شی دی چې په نوي سټار تړون کې نه دی شامل کړل شوی. خو د روسیې استازی ریباکوف چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هم دی په پراخه کچه د اټومي وسلو د کنګل کولو مسأله رد کړه. ویویل چې دا وړاندیز د منلو نه دی. د روسیې استازی وویل مسکو به د نیو سټارت پر تمدید د نومبر تر درېیمې وړاندې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات دي موافقه ونه کړي. د ولسمشر ترامپ حکومت غواړي چې د اتمي وسلو د کنټرول په نوې موافقه کې هر ډول سروکي یا اتمي خولۍ شامل وي، او همداراز د وسلو د کنټرول د قوي څارنې او شفافیت لپاره قوي اقدامات وشي، او پر دې سربیره چین هم په دې معامله کې شامل کړل شي. چین دا نظر رد کړی دی، خو بلنگسیلی وایي امریکا له روسیې سره په هر موافقه کې د چین پر ګډون ټینګار کوي.
د همستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم اتساواتل شمیرې له لارې مو راستولې. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي طالبانو لخوا د جګړو شدت دا معلوموي چې د خطر خبرې مثبتې نه دي. عبدالنافع افغان لیکي طالبان او امریکایانو دواړو د قطر د پریکړې سرغړونه کړې، اوس په هلمند کې سخت جنگ روان دی، ډیر تاوان ولس ته رسیږي. اصل اجمل مسعودزی له پکتیا لیکي حکومت او ولس د هلمند د جګړې له قربانیانو او کډوالو سره مرسته وکړي. خلک په ډیر بد حالت کې خپل وخت صفای بیا لغمان لاله شنګلس ولې خلی کې اوس نټول نړۍ ته معلومه شو چې وسلوالو طالبانو په خپل وادو وفا و نه کړ. کور مو ودان پیغامونه تل راسته وي، موږ هم در تل لولو. د خبرونه دوه مینه مایته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه نیز خبرونه مهیره وي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې اوس اسد الله الدین په استډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي کوونکې اداره اوچا وایي چې د هلمند تازه جګړې کې 15000 کورنۍ لخپل مينو بې ځای شوې دي. دوی نن په خپل اونیز راپور کې وویل چې دغه جګړې کې تر 200 کسانو پورې وژل یا ټپیان شوې دي. بلخ د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د ملي اردو دوه هلیکاپټرې غورځېدلې چې له امله یې 9 تنه وژل شوې دي. د بغلان په گزرګاه نور ولسوالۍ کې د چارواکو په خبره شپږ امنیتي سرتیری وژل شوې. دغلته بیګا د امنیتي ځواکونو پر پوستو طالبانو بریدونه کړي چې لا هم روان دي. د کونړ اسمر ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 15 ملکی وګړي وژلې دي. د کونړ چارواکي وایي چې دغه ماین وسلوالو طالبانو ایښی و، خو طالبانو راڅخه نه دي ویلي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له ایران سره پر پوله پروت هرات ولایت کې یو ځل بیا د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. د امریکا او روسیې چارواکو ویلي د وسلو د کنټرول په خبرو کې اختلافي مسایل رامنځته شوي. له دې سره د وسلو د کنټرول د نوي تړون په اړه دوه اړخیزې خبرې په ژوره توګه بې برخلیکه پاتې دي. او قرغزستان کې د سیاسي کړکیچ پر مهال ولسمشر سورنبای جانبیکوف یو ځل بیا له سیاسي ګوندونو او خلکو غوښتي چې قانون ته درناوی وکړي.
سپورتي خبرونه هم ناجیه صفی اوروي.
ټاکل شوی چې د جمعې په ورځ د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو وروستۍ لوبه ترسره شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د شاهین اسماعیل او سیمرغ البرز لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. سیمرغ البرز پرون د طوفاني حریرود ټیم ته د 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه او وروستۍ مرحلې ته لاره وموندله. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ نهم پړاو سیالۍ د تعلیم میاشتې له دوهمې په کابل کې پیل شوې. په سمنګان کې یو شمېر ځوانو ورزشکارانو د سولې د خبرو د ملاتړ په خاطر نن د ځغاستې سیالۍ ترسره کړې. د سمنګانو د ورزشي امریت ترینر تاج محمد خدادات نن وویل چې په دې سیالیو کې 500 ورزشکارانو ګډون کړی و. نوموړي وویل چې په دې سیالۍ کې حسیب الله لومړی مقام، عظیم الدین دویم او عبدالباسط دریم مقام وګټه. او د پرتګال هیواد د فوټبال ملي لوبډلې او وینټوس کلب لوبغاړی کریستیانو رونالدو په کورونا ویروس اخته شوی چې لامل یې د فوټبال مهمې سیالۍ له لاسه ورکړې. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په خپل ویبپاڼه کې لیکلي د راپورونو پر بنسټ رونالدو اړ دی چې د 14 ورځو لپاره قرنطین تیر کړي. فوټبال فدراسیون ویلي چې د رونالدو حالت ښه دی. رونالدو به د کورونا له امله دوه لوبې ونه شي کړی.
ازادي رادیو او ریک غوړی او په افغانستان کې د مهاجرو مرغانو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ. وړاندې د ژوند په شیبو کې اونیز خبرونه مهیروي چې له بلې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو له خبرونې سره یو ځای د تخبرو خو اوس به د کروانګرو د ستونزو په باب چې یو نوی اختراع شوی ده له حاله خبر شي. الفابت ایکس چې په ګوګل پورې تړلې کمپنۍ ده هڅه کوي چې د کرنې په برخه کې د میلیونونو کروندګرو ستونزې کمې کړي. دې کمپنۍ یو روبوت جوړ کړی چې له کروندګرو سره د کرنیزو توکو د آفتونو په مخنیوي او ګڼو نورو برخو کې مرسته کوي. نور به له عصمت څاروانه واورو.
الفابت ایکس کمپنی چې له 2013 میلادي کال راهیسې د کرنې د کیفیت د لوړولو لپاره له مصنوعي ذهانت څخه د کار اخیستلو هلې ځلې پیل کړې وې، بلاخره یو روبوت جوړ کړ. الفابت ایکس د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د کرنې لپاره یو ځیرک روبوت جوړ کړی دی. په دې روبوت کې راز راز سافټویرونه او نور وسایل نصب دي چې د مصنوعي ذهانت یو شان کولو، چاپیریال پیژندنې او په نورو برخو کې زیاتې وړتیاوې لري. په روبوت کې ډول ډول سینسورونه هم نصب دي. د الفابت له لورې دا جوړ شوی روبوت په لمریزه انرژي کار کوي. په کروندو کې د تیریدو په مهال هر کرل شوی بوټی څاري چې وده یې څنګه ده او آیا ناروغي یا آفت خوبه نه لري. دا کار په روبوت کې د نصب شویو سینسورونو او کمرو په مرسته کیږي. دا څلور ټایره روبوت د خپلو پریکړو او څیړنو د دقت لپاره د سپوږمکۍ له معلوماتو، د هوا له وړاندوینې، د خاورې په اړه له راټول